السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې د خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته افغان سرحدي ځواکونه وایي د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د دروازې د جوړولو کار پیل شوی او نه به دوی ورته اجازه ورکړي. په هلمند ولایت کې د څلورو ژورنالستانو د قتل په اړه پراخه او جدي څېړنې پیلېږي او د هند نظامي چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ په دوو جلا نښتو کې 15 پاکستاني وسلوال او دوه هندي سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. افغان سرحدي ځواکونه وایي د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د دروازې د جوړولو کار پیل شوی او نه به دوی ورته اجازه ورکړي. د سرحدي ځواکونو افسر محمد ایوب حسین خیل چې په تورخم کې د جګړې لومړۍ ورځ راهیسې دغلته دی، ازادي راډیو ته وویل
نظامی تحرکات تر سوری لاندې دوی کار شروع کړی او موږ ورته په نظامی سطح باندې دوی ته جواب ورکړی، د کار مرته بند کړی، سکواټور مرته له منځه وړی ده. په صفري نقطه کې موږ نه دي پرېښي، اوس هم نه صفري نقطه کې کار کوي نه صفري نقطې نه لرې کار شروع کړی.
تر دې مخکې په ټولنیزو شبکو ځینو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې افغان حکومت په تورخم کې د دروازې جوړولو په اړه له پاکستاني لوري سره موافقه کړې ده. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد په تورخم کې د روانې لانجې په اړه په خبرو لګیا دي. د دې وزارت ویندوی نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویل چې دوی ډېر شر د خبرو له لارې د دې مسئلې د حل په تمه دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوست د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قوو ټول صنفونه فعال شي. د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د هوایي ځواک څو محدودې برخې فعال دي. ښاغلي وزیري په وینا افغان پوست په بشپړ ډول د هوایي ځواک د فعالولو لپاره زیاتو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري. د روسي خبري آژانس انټرفاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له روسیې د جنگي هليكوپټرو او وسلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي کرزي د روسیې د ملي امنیت شورا ته په دې اړه رسمي لیک هم استولی دی. په هلمند کې به د څلورو ژورنالستانو د قتل په اړه څېړنې پیل شي. دا پریکړه پرون په دې ولایت کې د څلورو وشل شوو خبریالانو عبدالصمد روحاني، عبدالهادي همدرد، نظر محمد مجنونیار او نور احمد نوري په یاد غونډه کې وشوه. د هلمند والي حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبریالانو د قتل په اړه په څېړنو کې غفلت شوی دی او دوسیې سمې نه دي څېړل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې د موږ د دغه دوه ژورنالستانو چې په مرموز ډول سره وژل شوي او شهیدان شوي د دو دوستیانه فارنوالۍ ته راغلې او هم نه محکمې ته راغلې ده. زه د دې ډاډ د هلمند ولسونو ته ورکوم چې د دې ژورنالستانو قضیه به فارنوالۍ او محکمې ته به انشاءالله دا دوسیه راځي، تر څو هغه څوک چې د دې معصومو ژورنالستانو په قتل کې لاس درلود عدالت پرې پلی او د خپلو بدو اعمالو جزا وګالي.
د والی پوینا د سیړنې د هلمندي ژورنالستانو د ټولنې د هلمند ژورنالستانو د ټولنې په غوښتنه پیلېږي. د خبریالانو ملاتړ د نړیوالې ادارې پوینا په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ ژورنالستان او یو مطبوعاتي مامور وژل شوي دي. د هند نظامی چارواکي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ په دوه جلا نښتو کې 15 وسلوالو او دوه هندي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هندي او پوځي چارواکي په وینا د پنځشنبه په ورځ له هغو وسلوالو سره په سخته جګړه کې چې د پولې اغاړې پاکستان له خاورې څخه کشمیر ته داخل شوي وو څلور وسلوال او یو هندي سرتیری وژل شوي. په یو بل نښته کې چې تر دې یوه ورځ مخکې شوي وه یو وسلوال او یو هندي عسکر وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوي خو دواړه لوري د ټول کشمیر د ملکیت ادعا کوي. کشمیری وسلوال غواړي چې دا سیمه د پاکستان برخه او یا هم خپلواکه اوسي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په پاڅونونو او دغلته د هندي پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتو کې تر 8000 زیات کسان وشل شوي دي. هند پر پاکستان پړه اچوي چې کشمیری وسلوالو ته روزنه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د ایران د خبری رسنیو د ریپورټونو له مخې د ایران د انقلابي ساتونکو کورد وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کورد وسلوال او د ایران د انقلابي ساتونکو درې سرتیري وشل شوي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې کوردي وسلوال د ایران په شمال لویدیځ کې د اشناوي سیمې ته د عراق له سرحدي سیمو وراوختي وو او هلته د ایران د انقلابي ساتونکو سره مخامخ شوي دي. د ایران د پولیسو افسر جنرال حسین اشتری څرګنده کړه چې وسلوال د کوردستان د آزاد ژوند له ګوند او هغه ایرانی کورد ډلې سره تړلی چې د ترکیه د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره نږدې اړیکه لري. اشتری ویل چې له دې وسلوالو څخه یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات نیول شوي دي. د ایران د کردستان د ډیموکرات ګوند غړي محمد نظیف قادری اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویل چې وسلوال د دوی په ګوند پورې تړلي کسانو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه د پاسه 500 چارواکو د یاداشت د لاسلیک کولو لارې د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ پر پالیسي انتقاد کړی دی. د چارواکو د سوریې د حکومتي ځواکونو پر ضد هوایي بریدونه غوښتنه هم کړې ده. وال سټریټ جورنال وسپانه خبر ورکوي چې په دې 500 کسانو کې هغه امریکایي مقامات هم شامل دي چې د سوریې په اړه د واشنگټن پالیسۍ په جوړولو کې دخیل دي. که د امریکا حکومت دا غوښتنه ومني نو دا به د سوریې په اړه د ولسمشر اوباما د ادارې په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي. متحده ایالات تر اوسه د سوریې په کورنۍ جګړه کې په مستقیمه توګه دخیل نه دی. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې د روانې جګړې په نتیجه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 270,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې دننه او بهر مبارزه وشي. د اوباما په وینا د امریکا سیاست د هغو خلکو لپاره چې فکري استقرار نه لري قوي وسلو ته لاسرسی ډېر اسانه کړی دی. ولسمشر باراک اوباما پرون د فلوریدا ایالت په اورلانډو ښار کې د همجنس ماسانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره تر لیدنې وروسته دا څرګندونې وکړې. په دې برید کې د برید کوونکي په شمول 500 کسان وژل شوي وو. د عمر متین په نوم یو وسلوال کس د جون په 11 نیټه د دې برید پر مهال د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړو. د ډلې ځې وژنې چې اتومات وسله پکې کارول شوې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي قوانینو د رامنځته کولو په اړه نوي او تاوده بحثونه پورته کړي دي. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړه چې د امریکا قانون جوړونکي باید همدا شیبه اقدام وکړي او د وسلو د کنټرول قانون تصویب کړي.
د ازادۍ رادیوئی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال شفیق نیکزاد سره زموږ د همکاري مسعودی نیازی مرکه اوري.
علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نشان په دې باندې وویاړولم او ماته د فخر په نصیب کړ.
د کوټې د شاعرانو په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
قرار قرار به مې زړه وسبریږي ګل لتا څوکه څوکه به کوم خوندي ستا د یادونو کډه.
لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم لرو. پیل د اونۍ له فرنګي خبرونو کوو. نورګل شفق راوروي.
استاد کتاب چاپ شو. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد د کتاب د انوای پښتو ژباړه چاپ شو. ښاغلی زلمی خلیلزاد په دې کتاب کې په افغانستان او په عراق کې د امریکا په ملاتړ د دولت جوړونې پر بهیر ننګونو او په دې بهیر کې د امریکا پر رول بحث کړی دی. په کتاب کې د افغانستان بحث د بن لغونډې پیلېږي او بیا د 2004 کال د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د منتخب حکومت تر وخته پورې مسایل په ځان کې رانغاړي. کتاب په ټوله کې پر دریو برخو او شپږویشتو څپرکو کې ویشل شوی دی. د تاند فرهنګي او خبری ویبسایټ په حواله استاذ کتاب چې د اکسو کتاب پلورنځي په مالی او تخنیکی ملاتړ د ښاغلي لطف الله لطف لخوا په روانه او اسانه پښتو ژباړل شوی دی. په دوو ورځو کې زر ټوکا پلورل شوی دی. د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د غبرګولی د میاشتې په 23مه د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره د ښار او کور جوړولو د چارو د وزیر سید سادات منصور نادری، د جنوبي کوریا د سفیر، په افغانستان کې د یونیسکو سازمان د رئیس او د بامیانو د سیمه ییزو مقامات لخوا کېښودل شوه. دغه مرکز د بامیانو ولایت په مرکز کې د بودا مجسمې ته څیرمه د چاونی په غونډۍ کې جوړیږي. د باختر آژانس د خبر له مخې د دې مرکز د جوړولو کار به په 1300 میاشتو کې بشپړ شي او په دې مرکز کې د موزیم، کتابتون، روزنی سالون، د تیاتر سالون او نورې برخې په پام کې نیول شوې دي. د ښار او کور جوړول وزیر د دغه مرکز جوړول د یونیسکو د سازمان مهمه پروژه بولی چې په دریو فازونو کې به جوړیږي، چې د لومړی فاز لګښت د افغانستان او د دوو نورو فازونو لګښت به د کوریا د دولت لخوا ورکول کیږي. ویل کیږي د دغه پروژې ټول لګښت 15.4 میلیونه ډالره دی، چې 2.5 میلیونه یې د جنوبی کوریا لخوا او نور یې د افغانستان د دولت لخوا ورکول کیږي. په مزار شریف ښار کې د بلخ بامی نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د غبرګولی یا جوزا د میاشتې په 14مه پرانستل شو، د دریو تنو هنرمندانو 14 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستې په مراسمو کې د بامی نندارتون مسؤول محمد سمیر په بلخ ولایت کې د هنرمندانو پر ستونزو خبرې وکړې. څرګنده یې کړه په بیلابیلو برخو کې د هنرمندانو ترمنځ نه همغږي د ګڼو ستونزو باعث شوې ده. باید هنرمندان په یو مرکز کې سره راټول شي. نوموړي له دولت څخه وغوښتل چې د هنرمندانو د هنري آثارو د نندارې په خاطر دې دوی ته یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
شفیقان یک ذات ځوانه محققه ده چې سخت کال د افغانستان ولسمشر د څو تنو نورو لیکوالو په کتار کې دې ته هم د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نښان ورکړی دی. اغلن یک ذات د پوهنې په وزارت کې رسمي دنده لري او د انسان مجلې مرستیاله ده. دا چې څه ډول لیکنې کوي زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
شفیقه جانې، که د انسان مجلې په اړه لږ معلومات راکړئ چې دا مجله څومره موده کېږي چې په خپرونه پیل کړی او کوم ډول مطالب پکې خپروي؟
مننه کوم استاد له پوښتنې څخه. څرنګه چې تاسو او نور دوستان هم خبر دي، د انسان مجلې څخه خو ډېر کلونه تېر شوي دي چې په کار باندې پیل کړی دی. انسان مجله او انسان ویب سایټ د 1992 کال له پیل څخه شروع شوی، تر دې دمه پورې فعاله چارې روانې دي. او په ځانګړي ډول که ووایو، د انسان مجلې او انسان ویب سایټ ځانګړي مطالب لیکنې او کوم برخې مطالب سي د خپروي، د فلسفې، ارواپوهنې او د ټولنیز علوم په ټوله کې کولای شو ووایو د فلسفې علوم خپروي. موږ اصل ډېر دا کوو چې کله یو نوې ګڼه د انسان مجلې چاپ ته آماده کوو او خپروو یې، اڅه مو پوښتې ده چې د یو لیکوال تکرار او په ځانګړي ډول فلسفي برخې لیکنې تکرار او بیا ځلې خپرې نه کړو. یعنی اڅه کوو چې که د مېرمنو برخې وي یا که د ښځینه یا نارینه لیکوالانو برخې وي، نوې لیکوال څخه نوې لیکنه ترلاسه کړو. او په ټوله کې لیکنې او لیکوالان چې انساني علومو په هکله څېړنې کوي، لیکنې لیکي، هغه موږ نشو.
شفیقه جانې، په انسان مجله کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ آیا د ښځو مقالې هم نشروي او داسې ښځې لیواله دي چې دې مجلې ته خپلې مقالې راولېږي په همدغه برخو کې چې تاسو په دې مجله کې نشروي؟
لنې کمد غو د دې په اړه زه باید په ځانګړي ډول ووایم چې لنې کمد راتلونکي د انسان مجلې 15 مګڼه هم په یو نوي میکانیزم باندې موږ کار کوو. د دې تر څنګ 15 مګڼه هم د انسان مجلې د ښځو په اقله ده ځانګړی شوی ده چې ټولې لیکنې، ټولې ژباړې او ټول هغه مطالب چې په انسان مجلې په 15 مګڼې کې خپرېږي، دا به د ښځو په اقله وي، د ښځو په ټولټول ژوند کې، ټولنیز ژوندو کې او همدارنګه سیاسي برخه کې او د دوی فعالیتونه او د دوی تعلیمي برخه کې، په ټوله کې د ښځو په اقله به وي. او راتلونکي اکاډمیک او علمي فعالیتونو باندې چې زه کار کوم په یو نوي میکانیزم باندې، زما په ګډون باندې د یو غټ ټیم په دې باندې کار کوي. د انسان مجلې او د انسان ویب سایټ یو برخه ده چې ځانګړې شوې ده د میرمنو د تعلیمي لاسرسۍ په اکله، چې مطلب ټولنه کې د میرمنې څومره دوی فعاله ونډه لري په سیاسي، ټولنیز، کورنۍ، تعلیمي، په نورو برخو کې. او په خاصه توګه باندې راتلونکي لیکنې، راتلونکي فعالیتونه او تحقیقونه چې زه ترسره کوم غواړم ترسره سره کما د وخ ځنګړی دي خزو دي تعلیمي برخه کې
ډیر خامته سو د دې یادونه کړ چې په انسان مجله کې ډیر فلسفي او اروایي مطالب نشري کنه روانشناسي مطالب په دا اوس وختو کې مثلا چې مونږ وینو په پښتو ژبه کې دومره دې برخه کې کار نه د شوی کنه نسبت دې چې په ادبیاتو کې ډیر کار کیږي مثلا ژباړه نشته په دې برخه کې یا څوک لیکنی نه کوي تاسو په نظر څومره ضرورت ده څومره اړتیا ده محسوسیږي چې دې برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډایه شي
یو مسلې په خپل خو موږ تاسو ټول خپویږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټولنه کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعیا ډېر کار ته اړتیا لري څېړنو ته اړتیا لري تحقیق ته اړتیا لري په هغو باندې باید کار وشي
او څنګه بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسي نه فارغ ارواپوهنه ملوستې ده تاسو خپل هم پکې دون کوي ځینې مقالې لیکي په دې مجله کې خبروي او خپل علمي اثر مو
ما سیکله لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړی دي ل لیکنو او همدارنګه له مختلفو سرونو څخه مې پیل کړی دي او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې یعنی د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولې او څېړنې مې ترسره کولې بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم یې لومړۍ لیکنې مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده د ایجنسی جګړې جنگ ښځه او سکس تیجه سیدلیک لاندې خپره شوې ده او د دې ټولټل هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده مطلب عمومي موضوع یې همدا دی او دومره لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې خپره شوې ده د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی او راتلونکي پنځمه ګڼه د انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي
او د هر څنګه چې مثلا تاسو خپل لیکنې په دغه انسان مجله کې خپروي آینده کې تاسو تصمیم لرئ تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې او یو کتاب هم لرئ
د انسان مجله او انسان ویب سټ تر څنګ په عملی ډول او تھیوریکی ډول باندې ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې په یو بل نوی میکانیزم باندې د ښځو د لاسرسي په اړه البته تعلیمي لاسرسي په اړه موږ په یو نوی تھیوري البته چې عملاً په ټولنه کې تشریح کیږي په دې باندې کار کوو چې دغه مستقیمه مسولیت زما په لاس کې دی او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم باندې موږ کار کوو په کتاب باندې به مې تر اوسه فکر نه کوم چې فکر جوړ باندې کړی وي خو یو څه باید ووایم د انسان مجلې په اړه چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبول کړی ده ځکه چې مطالبې د ډېر زیات په ټولنه کې د مینهوالو د مینهوال ګرځېدلی دی او د خوښې وړ ګرځېدل دی او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویب سایټ د نورو سیزونو یا نور کپی یا چپ شوو موادو او وسایلو چې لمنې پورې محدود نشي غواړو چې عملا یو میکانیزم په ټولنه کې د منځته کړو سي عملا لاس په کار شو او د کړنو نتیجه سره کو نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخ لرو
ډېر ښه شفیقه جانې زه تاسو خبره شوم چې تاسو په دې وروستي وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی نو که د میډال په اړه معلومات راکړي چې دا د چا لخوا و څنګه ترلاسه کړ
دا میډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې داسې پروګرام ډیزاین شوی و پروګرام شوی چې دوه ویشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شعر لیکونکی یا مجله همداسې څنګه ښه اندیکال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول د دې په اساس باندې 22 کسانو ته مډال ورکړ کېدل چې په دې کې له نیکه مرغه شل نارینه کسان ول او دوی ښځینه پکې ګډون درلود چې په دې کې یوازه ولما او د دې ځانګړې میاشتې وروسته بیا زه دوستانو څخه په پوښتنې باندې زه پوه شولم چې د دې میاشت ده چې زما لیکنو ته یې ځانګړې میاشت ده ورکړی یو چې لږ په متفاوت ډول باندې لیکم او فلسفي برخې کې دی او هغه برخه دی چې مطلب کار نه دی ورباندې شوی یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې چې ما تېر سره کړي ول د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن. نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ. زه ډېره له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د 22 کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم. ډېره زیاته مننه.
مهرباني. مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د رښتینولۍ، صداقت او پاکۍ په باره کې مو ښایي نکلونه اورېدلې وي. دا نکل چې اوس یې وږمه رشیدي راوروي هم پر رښتینولۍ ټینګار لري. نکل پر پیغام سربیره جالب تصویرونه هم لري. د کومو ژویو چې په نکل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده راوي د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه ته لویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي. ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. په کار ده که ژوي په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاروو د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دي.
یوه سلتی افسانه. ونو یو وخت یوه کونډه وه او د دې کونډې یو زوی و چې جک نومېده. دوی که څه هم بې وزلې وه خو ماته ګوډه ګزاره یې روانه وه او هغه د چا خبره پرده یې کېدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله. خلک بې وسه شول او دوی چې هسې هم بې وسه وه لوږې په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل هسې نه د کچالانو د فصل تر رسېدو له مخه له لوږې ومرو. زوی ورته وویل مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووځم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سورکړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نه شم. نور به که خدای کول تش لاس نه راستنیږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه، په کڅوړه کې واچوله، کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لپاره لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزلې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تېرېده یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل زلمکیه له ډنډه مې راوباسه، مرسته راسره وکړه، ګڼې دلته خښېږم لاهو کېږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کېږدي او راووځي. همداسې وشول. څلور بول راووت. خر چې بچ شو جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې اچه جوشه غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوږنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوا یې منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چایجوشه راجدا کړه. سپي وویل هیڅ وخت وږي مه شئ، چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل د روزی په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړې یې ډوډۍ راویستله چې یو څه پخپله وخوري او یو څه سپي ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه. د خپلې خولې مړۍ یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږی مه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندی چرګې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میو میو وکړل او سپی وغپېده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پریښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و دوی ته وویل بې روزي مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و آواز یې وکړ زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تېرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی. د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل، که ګوري شپږ کسه غله دیو میز چارچاپېره ناست دي، ټوړې خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژۍ کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پیشو د سپي په څټ کېناستله او چرګ د پیشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځایي چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میو شو، سپي وغپل، خره هنګارې کړې، چرګ وچغېده او د دوی چریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه هلئ ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت ویرېدلي وه د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې وچې کودې ته ځان ورسوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي اواري دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پوړېدل په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان و. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به سون شم، وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده، پیشو ورباندې ټوپ کړل، په مخې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکۍ یې پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه. او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و د غله په مخ باندې موښکه ولګوله او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بې هوشه شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورساوه. ورته ویې ویل کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی، تلاوی دی اور وخلی چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې وو خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوښتل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلی او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا به حد خوشاله شو. چرګ ته یې په خپله پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانی ته واستوه. پیشو ته یې د لوی بخاری په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپای یې په خپله حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي، او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل، جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا هم داسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمی ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره تر سره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل د مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال اقبال مشاعره کې خپل غزل ولوستله چې لومړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم، رڼا پروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ دپاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د پرخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپله غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت، د بېوسۍ، د ارمانونو کډه، ما د احساس پر وژو راوړه د وهمونو کډه. قرار قرار به مزړه وسبری جبول لتا، څوک څوک به کوم خوندی ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کی ترانه د امن امن وای، زموږ په کور کې اړولې د جنگونو کډه. زرین المرا موږ مین دی مرسته دومره کوو، چې هر سهار در کو بشا د ماشامونو کډه. او څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه ده هغومره د درنه ودانه. د مات بنګړي د یو دسمال د سو لیکونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی وو. میرمن تسلیم سنم هم یو له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دی هم په مشاعره کې خپل غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملاز بشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکه سمسور څنګه بالا یما، لامه دیوی غندی سیزل نه دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولی پا برخ ہجرتون زما، لویجم اولامتم کے دل ندزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہکشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھگ پر کہکشان باندے، زمش خلا پر مزکت لل ندزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنسوؤں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں خانے، لامی پوش کو ویلے دل ندزدا.
ہوا کے دوش پہ چلنا تو آ گیا ہے جنم، ہوا کے رخ کو بدلنا ابھی نہیں آیا۔
تگ میں دبات پو روز دکڑ سنم، لور دبات میں بدلول نہ دزدہ۔ ڈرامہ لکھوں کے او شاعر پائے دن گران پا مشاعروں کی کم لدل کی جی خوب دیت سو جبنی مشاعرہ کی گڑن کڑی وو او دا چاپ غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاہو دا مشاعرے برخوالی ہم مرسر لاہو کرل
ستا غزل غزل احساس با ملاو کری دا پتخول ای گون سماس با ملاو کری پر دینیم چی ببیا ریس خولات کی را بنسی دا وسواس با ملاو کی کل گل سی کل گل میں خاک ضرورتی پر رقم رقم لباس بملاؤ کے دلمبو سکھ تیرا دکد سر سر نکان اور رنگین لاس بملاؤ کے گرانت دوری دوری کی رشتہ یادنا دیادن دا ہراس بملاؤ کے ستا غزل غزل احساس بملاؤ کے دا پت خود ہی گنگ تماس بملاؤ کے۔
حافظ رحمت نیازی د ژو په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټوکېدلی ګل دی چې د شعر په نړۍ کې یې د هندارو تر بازار مزل کړی، خو په دې وروستیو کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري۔
د رڼا په بارکو وینه په دې ښار کې، څوک وایي چې ستا مینه په دې ښار کې، زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي، ماڼۍ جوړه کې سره سپینه په دې ښار کې، خلق واړه په نارو وي احتجاج وي، د سهار تر ماپښینه په دې ښار کې، په واده کې مرسیې وایو حافظه، خوشی نه وي بناورینه په دې ښار کې۔
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپین ږیری شاعر مقدس خان معصوم په خپله معصومه شاعري کې له خدایه په خپله خاوره او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه۔
د مالک کون مکان په در کې سوال، خدایا خوشحالیانې په دې ټوله دنیا راولا، حال د تذبذب دی بیا د امن سبا راولا، زهر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی، ته په خپل قدرت پې معطر هوا راولا، شر او د فساد تورې تیارې دي سمغر باندې، اوس پې ته د خیر او د ښېګړې رڼا راولا، ورور درور دشمن دی خو اصلي دشمن یې شاته دی، څوک اصلي دشمن دی د دوی فکر کې دا راولا، فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده، بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راولا۔
په بخوا زمانو کې یو غریب بزګر چې ابو صابر نومیده د خپلې میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه۔ یو بزګر سړی له خپلې ښځې سره په سر لیکي په کوردستان کې ژوند کاوه۔ ګاونډی یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلوده او ډېر شاندار مېلمستیاوې نیولې۔
نو وای چې کاش موږ هم په هغې مېلمستیا کې وای، زړه مې ډېر زیات ځورېږي چې زه هغه مېلمستیا ګورم۔
بهر جانې زه دلته تا سره خوشحاله یم،
خو هلته ټول شتمن ښکلي او منظمه خلک راټول شوي وو۔
زما لپاره ښکلی او غوره یې،
خو زه هغوی غوندې نه یم، هغوی ډېر شتمن او پوه خلک دي، هغوی د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي۔
په همدې وخت کې پسې چې هغوی په محفل کې غږېدل هغه دا وو،
آیا د عزی په اړه مو څه اورېدلې چې خپل ویښتانې رنګ کړي؟
او پوهېږم، له نوي رنګ سره ډېره بده ښکاري
او د دې وزن هم ډېر شوی دی، هغه لکه غوا غوندې ښکاري۔
او بای ګورې، یوه ورځ به زه هم هرومرو د هغوی په شان شم۔
آیا د جمعې په شپه هغې لویې مېلمستیا ته ځې؟
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي۔
اوه، که راته بلنلیک راشي نو بیا؟ ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې۔ پوهېږې سه، زه هغه شپه ډېره بوخته وم، زه داسې مېلمستیا چمتو کوم چې ډېره ښه د کبانو غوښه، د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري، تر ټولو ښه مېلمستیا چمتو کوو، ښه خواړه به پکې وي او ډېره لویه شانداره مېلمستیا به وي، او د کال غوره مېلمستیا به وي، پوهان به هم راوغواړو، تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي۔
د میرمن ګیل یاد مېلمستیا خبر هر چېرته ورسېده، ټول نامتو کسان غوښتل شوي وو۔ کله چې بهر پوه شوه چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته، په خپله طریقه یې کار پیل کړ، هغې ښایسته کورته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي مېرمنه ده.
گیلیا
دے شتمنی خزے پلی دو سارا ڈیرا حیران شوی وا فکر کم چیو بل نپی جنو
زبا بارونیز بہار سین کو فون بہاران یم تاسو یو زوړ کان پیژندونکی چې زنګې د دننه راغی په داسې حال کې چې یو لوی الماسی په لاس کې نیولی و
پیدا مې
کړ ټولو هغه خواته منډه کړه
شل کاله تیر شو خو آخر مې پیدا کړه خزانه دادا خزانه الماس یاقوت سره زر میلیونونه ارزښت به ولري خو زما لپاره ډیره لرې ده نو د همدې لپاره تاسو ته وایو هر څوک چې لومړی وغواړي کولی شي لاړ شي
خو موږ ډیره معلومات ته اړتیا لرو
ختیځ کې دی د خال لامې لارې څخه ووځي او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شي هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده
هغوی ټولو ورته همداسې کتل
هماغه لوړ غر چې د کلي په ختیځ کې دی
هغوی لا تر اوسه ورته کتل بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې
د خال لامې لارې څخه ووځي او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شي
هغه شاته پرېوت او سترګې پټې شوې خلک دروازې خواته په شا لاړل
خانو زه باید اوس لاړ شم سبا وقتی را پاسیگم
ٹولو دروازے خواتا منڈی کڑی او پا دی کوخخ کی وچی لومڑای ووزی
زہم ورزم ورزم ورزم
باہر ابو صابر خواتا چی پا یو میز ناس ہو کباب خوڑ منڈا کڑا
لارا راکا لومڑای سازا اگا خزان اسمادا
صابرا تلاغوی سرا نزی
نا
ولی نزی
از هاگ سطح چه خالق زرشتمان کبی می نه نلارم دا کباب دی کلا خوڑلی دی دیر خوانده وردی
فلک وقتی طول خارتر شوی و طول خلکو دا خزانه دا پیدا کولو لپارخ پل کورونا کاروانده دوکانو ناو سوداگری پریخه با یا فاصلی خلق چی پا هاگا خار که پاتی شوی بونو سابر او دا هاگا میر منا با دا چه بو سابر لارنا میر منی پریخو ساوا
تو ما هیز باور نکیگی
ها هاگا سابر کم اقل و باید دا خزانه پیدا کولو تطلیلی
وای تو چه دا خزانه پیدا کولو پس تطلیلی ول مغرور وال دا هم دیل پارا که دیشی هاگو اسمسا هم نیو پیدا کرده
نا هاگو اسمسا پیدا کرده لونه یورس تا دا خار خلکو هاگا غر پیدا کرد چه دا خزانه سخه داک و سنگا چه بودا سری ویلی و دا خار طول خلق شتا من شول هم مغزای که و چه بودا سری نخبر کرده و
خو هیس خزانه نوا سامایام
حال تا دیر زیاد سرزر یاقوت اول ماسول سنگا چه بودا سری ویلی و هو طول شتا من شول
و گورا ما نوا ویلی
خو هاگو یوازه یو موضوع هیس پا نظر که نوانی ولی جمعی را روان و
نا دست نشی که دلائی
ده کلی خلکو ده هوا حالت هیس پا پم که نونی ولی او تیزا واو را وری ده خلکو طول جمعی پس مسا که تیر کرد پا کلی که ابو سابر خپلی حسیتا دست مکی پا کارلو که نور هم ده وانور کرد طول پا هم ده خوشالی روان ول نور هیسوگ ده هاگوی پا منز که بیوزل نوو هر یوشتا منو ابو سابر او ده هاگ میرمن ده هاگوی نندارا کبالا چه خپلی کارا چهی لخزانو ده که کده بیو را روان وو
وگورا
مگرا وگر زیدو اوشتا منش وو دا وگورا
تاسو باید نمونگ سر رغلی وی بیاقلانو
بهار له هر وخت نه دازل پابو صابر ډیره په غوسه وا
هله منده يم چې اوس خوشاله اوسه هغه ټول شتمن شول او موږ نه
پابو صابر بات للای وای میرمنه ساموي ټول شتمن شول کنه
هو شتمن شول خدام یاشتو روسه کله چې کلیوال بیرته وګرځیدل هغه حیران شول ټول محصولات یې له منځه تللي وو د ټولو کورونه وران شوي ول دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو اوس یې هیڅ نه لرل نه خواړه نه فاش نه هم کور
هیڅ توپیر نه کوي اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول
اوهو خو هی ځای د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه بل خوا ابو صابر بیا هر څه لرل دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو هغه همدارنګه اسونه وزې او چرګان لرل سبزی او ډول ډول خواړه لرل د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله هغه هم ډېر خوشحاله و او خپلو کارونو کې بوخت و هم دارنګ بای په پسر لیکي ملمستیاوی ورکولې چې تلوا تر ټولو غوړه ملمستیا ده ګیلیا ډیره حیران شو کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو دا د یو زوري یو شپه د کیسو څخه یو بل کیسه واچلې کل شوې او وویل شو
زموږ راک په کابل کې د اف ام فصل اشاریه 15 څپو کې اوریدلای شي
په خوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به یې ډېره بدرویه کوله بالاخره یو سړی چې فاروق نومېده په مقابل کې یې پورته شو او لاروني وکړ
تاسو ته د مبارک وي پادشاه صاحب په یو بار مو خلاص کړ
بیا یې چمتو کړئ دا ځه لږ بزګران ودروئ
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې
دننه راوړئ ګوره مې
تا غوندې ښکاري پادشاه صاحب
ډاډه نه یم پوزه یې لږ کږه ده اخایی یو تون وزن ولری
دو تون وزن لری پاچه سای
حال ده کیک ده حال ده ده ها دیوال تر سنگی کیک ده
طول خکلی دی پاچه سای خود تازو گوندی یویم خکلی نده پاچه سای
تاریخ که آبای انا از ما حال دام نخوخیگی نه از ما حال ده هم نخوخیگی آره روی دلته کیک دهی
بادر پاچه هست به خلکو به فکر که نوو
آره شای ازار که بای دیره خواه چمتو شئ، لس کیلومتره نور هم مخکې ځو.
ټول خلک له پاچا څخه وېرېدل، خو یو تل ځوان د پاچا په وړاندې ودرېده او نیوکه یې وکړه.
بدر پاچا له موږ سره ناوړه چلند کوي، هغه له موږ سره لکه له ځیلو خلکو غوندې چلند کوي، آن د رازیلانو نه هم ناوړه چلند. اوس یې وخت دی چې موږ باید یو کار وکړو. خانو لاړ به شو وبه وایو.
ټولو له دې څخه چې د پاچا په مقابل کې ودرېږي ویره درلوده.
خاص احمد اغلو زه خپله ورته وایم.
د فاروق تر ټولو ښه ملګری کادن له هغه سره ودرېد.
وتا بیاړو فاروق کا، ته ورته ووایا باور لرم ته ویلی شي.
واو مننه کادینا.
واورا که ته ژوندی رانغلی خاطز ماشي.
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي. د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي.
پاچا صاحب زما غاورې
دادی،
کوم څوک غواړي چې تا وګوري؟ پاچا صاحب هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی.
نه دا ته څه وایي؟ هغه همدا خبره کړي رای والا.
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ. هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد. لږ څه خواشي نه و، خو په پوره ډار سره ولاړ و.
پاچا صاحب ټولو له مانا وغوښتل چې د یو کوچني کار لپاره ستاسو څنګ ته راشم. پاچا صاحب
څنګه کار؟
که ستونزه نه بیا امر وکړه چې ټول بندیان را خوشي شي.
هیڅ کومه ستونزه نشته، خوشي کولی شي.
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو، ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو.
دا هم ومنل شو.
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونه وهل شو.
دا هم ومنل شو.
فاروق هیڅ باور نه شو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې.
واو ډېره زیاته مننه پاچا صاحب، چې زموږ حالت مو درک. پاچا صاحب
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو، خپل لاس یې په فاروق واچو او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ.
زه غواړم چې تا ته یو لویه او ښکلې ډالۍ درکم.
یو څه چې ما هم نه دی غوښتي.
تا رانه نه دی غوښتي، خو زه درته درکوم.
څه
دا؟ لغته.
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خندق ته چې له تمساګانو څخه ډک و گذار کړ. کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل، بدر ورته آواز وکړ.
د ویالی دوپ هیلا.
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وی کړي کنه.
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي. آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو، هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول. داسې نه، له مخکې نه یې هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه. بدر پاچا د خلکو غږ واورېد او راغی ترڅو په خبره پوه شي.
دلته څه خبره ده؟
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي. پاچا صاحب
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي؟ هر څه خو سم دي.
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل.
پاچا زما خبره وانورېده، که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي. کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی.
او فاروق سام وایي هغه موږ ټول هیڅکله هم نشي بندي کولی.
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول.
هغوی د مالګې مادن ته ولېږي چې کار وکړي.
ښه ډېر ښه، ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه.
نه هسې به نه شو،
هغه چې زنداني شو نور یې نه څه کولی شو.
ډېر څه
ډېر ښه، که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کسه.
که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی.
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي، خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود.
هو اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي.
موږ خو زندان کې یو.
هو رښتیا وایي،
اوس نو هیڅ نشي کولی.
هغوی په دې هم پوه شول. د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي.
مریان خوشی کوي.
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري. ټولو فاروق ته کتل.
له دومره تېروتنو نه ستړی کېږي؟
یعنی هغوی زمریانو ته واچول؟ یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو؟ ډېره ترخه کیسه وه.
کیسه لا نه ده خلاصه.
زه پوهېږم څوک راغی او هغوی وژغورل. سمه ده، یعنی هغوی زمریانو وخوړل؟
نه.
نو هغوی څنګه وژغورل شول؟
بدر هغوی خوشې کړل.
څه
د هغه یو ډیر مهم ټکی ته پام شو، خو ظالم پادشاه یو شی له هیره ویستلی و. د هغه وزیر راغی تر سوی پادشاه ته ووایي،
پادشاه صاحب، تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل، که ته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نشي.
نوي کسان نشو پیدا کولی؟
نه، یو فکر راته پیدا شو، ټوله کیسه به هیره کړو او څوک به خوشی نه کړو.
غلی شه، دا ټوله ګناه د فاروق نه پوه شوې، هغه زمریانو ته چو.
فاروق غوښتل چې مخته راشي، خو د هغه ملګری کادن را مخته شو.
زه فاروق یم.
وروسته کاریاک لاړ.
نه، زه فاروق یم.
ټولو په یو آواز چیغې وهلې،
نه زه فاروق یم.
بدر پاچا په غوسه و،
نه زه فاروق یم.
آقا ونیسا.
ساتونکي خلکو ته ورښکته شول تر څو فاروق پیدا کړي.
کوم یو مو فاروق یای؟
کله چې ساتونکو په میدان کې فاروق لټاوه، کادن د زمریانو د قفس دروازه پرانیسته، زمریان راووتل او ساتونکو پسې لاړل.
زه فاروق یم.
ساتونکو د خپلو ځانونو د ژغورلو لپاره منډې وهلې او ټول خلک د خلاصې دروازې څخه وتښتېدل. هر یو دروازې ته منډې وهلې. بدر ډېر په غوسه و.
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولئ.
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل، حیران شول.
یعنی څه چې ټول خلک تللي دي؟ ها،
ټول کورونه تش دي او خلک تللي دي، هیڅوک هم نشته.
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي. ټولو خپل کورونه پریښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و. بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي.
همدا اوس همدلاسه ساتونکي ور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي. که دا ظالمې لاسته راشي نو پوهېږم چې څه ورسره وکړم.
ساتونکي هم ټول د ځای نه تللي دي پاچا صاحب، خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي.
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو؟
نه، یوازې تاسې پاتې یې.
د پاچا وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو.
صبر وکړه، ته چیرته ځې؟
نور چې تللي.
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوي سلطنت کې یو ځای شو، چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه. هیچ چاله هغې ورځې څخه وروسته هغوی بازار نه کړل. د بدر برخلیک څنګه شو؟
کومه بله پیښه ورته رامنځته شوه؟
آها، هغه خو ډېر سخت ورټل شو. نو دا شان ظالم پادشاه تر ټولو بده سزا ولیده. هغه په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو. بېخي یوازې و.
وای ما وبخای.
اوس نو پوه شوئ، که پاچا به نه غواړي د خلکو خبرې واوري، په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري. دا هم د یو زره یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
افغانستانن د پردو د جنگ میدان يم. ولز افغانستانن د پردو د جنگ میدان يم. یو مې او فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي. زهران يم زهران يم. یو مې او فطر
قربانیم یوم یوم فاتر آتا گی بر